ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان ظفر خان او تکنیکی ملګری روهلا زدرانی کې هله سلامونه مني. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد باندې د ساسکو کمپاین نن شروع شوې ده. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب مدل هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې باد عبدالحی کاکړ جوړه شوې خبرونه جمهوری غږونه او د بشیر ګواخ جوړه کړل شوې ولې د خبرونه د سولې پر لور باندې کوو. له هر څه مخکې خبرونه د ظفر خان.
دلی مشه یو لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. په پاکستان کې نن د پولیو ضد د تاسکو ورکولو کمپین شروع شو. یو نامه وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د لاسته راوړنو هرکلی کوي او سعودي عرب د ترکی هغه غوښتنې رد کړي چې د خبریال جمال خاشقجي په وجنه کې تورن ورته وسپاري. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې لنن څخه د پولیو ناروغي ضد کمپین شروع شو. په قبایلی ضلعو کې د پولیو مخنیوي پروګرام لخوا بیګا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې ضلعو کې به نږدې 9 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د پولیو مهم چارواکو مشال رډیو ته ویلي په صوبه کې د درې ورځني مهم په مهال به شاوخوا 50 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د بلوچستان چارواکي وای په کوټه پشین او قلعه عبدالله کې به دا مهم 15 ورځې او پاتې ضلعو کې به 3 ورځې وي چې پکې به شاوخوا 25 لک ماشومانو ته واکسین کیږي. همداراز په کراچۍ کې به د پولیو په 15 ورځنی مهم کې 40 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د چارواکو په خبره سکل په پاکستان کې د پولیو 8 کیسونه ریپورت شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت وای په صوبه کې به نور 8500 استادان برتی کوي. د تعلیم په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش پرون وخت مشال رډیو ته ویل چې د 10000 استادانو د برتانوي د برتی عمل مکمل شوه او د نورو 8500 د برتی کولو لپاره به په 1 څو ورځو کې اشتهارات جاری کړي.
پہلا فیز 17000 ٹیچرن دغه یو 3-4 دن کې باغ برتی شي او دین علاوه تقریبا 6000 نور ٹیچرن دې د غیر برام ایڈورټایزمنت د 1 څو ورځو کې لاچی او دین علاوه د کم 7000 د قبایل تقریبا سره شامل شوی دي. نو دې کې 2000 ٹیچرن د برامو ایڈورټایزمنت کوم دي نو هغه به 1 څو ورځو کې هغه به ورکو.
ذی الله بنگش زیاته کړه چې په صوبه کې 15000 استادانو ته اړتیا ده. نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کیږي. د پاکستان سرکاري میډیا وای په غونډه کې به په مهمو قومي مسلو بحث کیږي او تمه ده چې د مسلم لیگ نون ګوند او د اپوزیشن مشر شاباز شریف هم پکې ګډون وکړي. د سرکاري میډیا تر مخه د اسمبلی سپیکر اسد قیصر نیب او نور اړوند چارواکو ته هدایت ورکړي چې باید د قومي اسمبلی په غونډه کې د شاباز شریف چې اوس په جیل کې دی د برخې اخیستو لپاره ګامونه پورته کړي او هغه د غونډې ته تر قانوني اصولو لاندې راولي. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو مشر نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ نمانځلو په محل د بشري حقوقو د مدافعینو ستاینه کړې. د ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه د انټونیو ګوتریش یو ویډیو پیغام خبر کړی چې پکې نوموړي ویلي د بشري حقوقو دفاع کوونکو د مخ په زیاتېدونکي نفرت، نسلي توپیر او د عدم برداشت په خلاف کار کوي ځکه د ستاینې وړ دي. انټونیو ګوتریش زیاته کړه:
Today we also honor the human rights defenders.
نن موږ د بشري حقوقو په مدافعینو ویاړ کوو. دوی د انساني حقوقو د دفاع په خاطر خپل ژوند په خطر کې اچولې. په نړۍ کې بشري حقوقو تر ولکې لاندې دي. د قانون حکمراني کمزوري کیږي. نړیوال اقدار په ختمېدو دي. نو اوس چې د پخوا په نسبت زمونږ ګډې ذمہواری واضح دي، نو راځي چې د هر چا او هر چرته د بشري حقوقو لپاره په شریکه ودرېږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر اعظم عمران خان له خولې نن د بشري حقوقو ورځ په مناسبت لیکلي چې حکومت یې د نفرت خوروونکو، عدم برداشت او نسلي توپیر په ضد د متحده اوسېدو ژمنې تازه کړي. ویپاڼه د وزیر اعظم له خولې زیاتوي چې حکومت یې پرمختیا، بشري حقوقو او جمهوریت ته لومړیتوب ورکوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونامه ویلي د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه د اویایمې کلیزې په مناسبت د دې په تلپاتې اهمیت ټینګار کوي او په افغانستان کې د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه د ساتنې او ودې بیا غوښتنه کوي. یونامه نن په یو خبر پاڼه کې ویلي ملګري ملتونه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د لاسته راوړنو هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي داتا میچی یا ما موتو وویل په داسې حال کې چې افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري د جګړې له وجې لا هم ستونزې پاتې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې هغه غوښتنې رد کړې چې د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې تورن کسان دې ورته وسپاري. په ریاض ښار کې پرون د خلیج هیوادونو همکاري شورا د سرمشریزي په پای کې عادل الجوبیر خبریالانو ته وویل چې موږ خپل وګړي بل چاته نه ورکو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عرب غوښتنه کړې چې د خاشقجي په وژنه تورن کسان دې ورته ورکړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کالم نګار او په امریکا کې د اوسېدو قانوني اسناد لرونکي جمال خاشقجي د اکتوبر په دویمه د خپلو اسنادو لپاره په استنبول کې د سعودي عرب قونسلګرۍ ته د ورتلو وروسته له درکه شوی وو. نوموړي به د سعودي عرب په حکومت تنقیدونه کول. د ترکی عدالت د سعودي د استخباراتو پخوانی مشر احمد الاسيري او د شاهي عدالت د پخوانی سلاکار سعود القحطاني د نیولو وارن جاری کړي. دا دواړه له هغې وروسته له دندو ګوښه شوي چې سعودي عرب د خاشقجي د وژنې پخلی وکړ. د ترکی چارواکي وایي د سعودي 15 کسیزه ډله د خاشقجي د وژنې لپاره استنبول ته ورغلې وه. د خاشقجي د وژنې په تور په سعودي عرب کې لږ تر لږه 20 کسان نیول شوي دي. د سعودي عرب بچا سلیمان تور پورې کړی چې ایران د نورو هیوادونو په چارو کې مداخلت کوي. نوموړي پرون په ریاض کې د خلیج هیوادونو همکارۍ شورا سرمشریزي ته د خبرو په مهال وویل چې سخت دریزه او ترهګر قوتونه په دوامداره توګه په خلیج او عربي هیوادونو کې امنیت ته ګواښونه جوړوي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې اوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.9 روپی 30 پیسې غسل کیږي او په 1.9 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.55 روپی او په 1.85 روپی. یو پوند په 1.65 روپی او په 1.65 روپی او 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.35 روپی او 50 پیسې او په 1.35 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 1.35 روپی 80 پیسې او په 1.35 روپی 10 پیسې. ادری سواتی ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او ادری سولس ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او یو افغانی په یو روپی 80 پیسې او په یو روپی 80 پیسې. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پیښور بنو ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15، بنو کې 18 او ژوب کې 14 او 0 او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار ظفر خان او د موسم حالو د کرن صوبې موسراج ظهیر نوري دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په ټول پاکستان کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد نن د ساسکو کمپاین پیل شوی دی. په بلوچستان کې هم دغه لړۍ دوام لري. یو ډاکټر وایي
امید لرو چې دا ور ډېر ښه کمپین وسی. ان شاء الله تعالی چې کوم ټارګټ دی 95% څخه بالا هغه به موږ وخت ورسیږو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په یاد صبح کې د استادانو د کمښت د پوره کولو لپاره نوي استادان برتی کړي.
پہلا فیز 14,000 ٹیچران دغه یو 3-4 دن کې باغه برتی شي او دین علاوه تقریبا 6,000 نو ټیچران چې دغه لپاره اډورټایزمنت راځي او زګلا چې
حوصله مند ځوانان ځانله د جون تیرول لپاره لارې لټوي. په دغه کې دغه ځوانان داسې هم شته چې هغوی ځانته ډیجیټل فوټوګرافي لارې لټوي.
ما مطلب لکه هر چا دی وباس کار نه دا ته مطلب ډی سلر کیمرې والی په 10 روپے موږ تصویرانو کا ګسر سیل کوي او تصویرانو ته راځي. ګولونه دی خسته خسته چمن دی.
د خبرونه پروسه نیمه کې ورته دوه ونی دی خبرونه جمهوریت غونه د او د سولې پر لور وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی زمګه د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري د دې ترڅنګ زمګه د خبرونه تاسو زمګ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستل مو اوریدل شي ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو لنن څخه په ټول پاکستان کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین شروع شو چې پکې په خوښه 2.5 میلیونه ماشومان د یاد رنګ د مخنیوي د ساسکی ورکول کیږي د لړکی ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دی په پاکستان کې سخت کال تر اوسه د پولیو اته کیسونه رجسټر شوی دی افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه هیوادونه دي چې پکې لا هم پولیو شتون لري په دې حق نور تفصیل له پیښور نه غلام غوث راکړي
پاکستان کې د پولیو ضد ماشومانو ته د ساسکو ورکولو کمپین له نن څخه پیل شوی دی چې درې ورځې پورې به دوام لري او په څلورم ورځ به هغه ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکول کیږي کوم چې په دې درې ورځو کې په سناسه وجه د پولیو ساسکو نه محرومه پاتې شوی وي د پولیو ضد مخنیوي د مرکزي څانګې د شمیرې تر مخه په ټول پاکستان کې 2.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو هدف ټاکل شوی دی د پخوانی قبایلی ضلعو په اړه د شمیرو تر مخه په وو قبایلی ضلعو کې به 3,200,401 ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکول کیږي او دې لپاره 3,850 پولیو ساسکي ورکوونکي ډلې یا ټیمونه جوړ شوې دي چې پکې 3,001 ټیمونه به کور په کور ګرځي د پولیو د ساسکو ورکولو د کمپین لپاره امنیتي پلان هم په هره ضلع کې جوړ کړی شوی دی او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې او ځینې نورو حساسو سیمو کې د پوځ سرتیري هم پولیو ورکوونکي ټیمونو ته امنیت ورکوي پاکستان کې روان کال د پولیو اته کیسونه رامخته شوې دي چې پکې درې په بلوچستان کې یو د خیبر پښتونخوا په چرسده کې یو په سین صوبه کې یو په خیبر کې او دوه په باجوړ کې رامخته شوې دي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
دغه راپور کې مو واورېدو چې په پاکستان کې په روان کال کې تر اوسه د ګوزن یا پولیو اته کیسونه رجسټر شوي چې تر ټولو زیات یعنی درې یې په بلوچستان کې مخې ته راغلي دي د هیواد د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم له نن څخه د پولیو د مخنیوي لپاره کمپاین شروع شوی دی په دې هکله نور تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب تن ډاکه
د کوټ پښین او کلب عبدالله په ګډون د بلوچستان په دیر سنورو ولسوالیو کې د پولیو ضد کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر درو ورځو پورې به روان وي د کوټ په سیول هسپتال کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د دې کمپاین پرانیسته وکړه د روغتیا د چارواکو په وینا چې په کوټ پښین او کلب عبدالله کې به دا کمپاین 15 ورځې روان وي په دې کمپاین کې به د 15 لکو څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي په دې ترڅ کې په کوټ کې د پولیو ضد د بلوچستان ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر افتاب کاکړ وای
امید لرو چې دا ور ډیر شه کمپین وسی ان شاء الله تعالی چې کومه ټارګټ تي ته 95% څخه بالا هغه به موږ وخت ورسی دا چې موږ ډیر شه کمپرنسیو سکیورټی پلان هم هي اکی موږ نن کم چې ډی آی جی د پولیس هغه سره میټینګ وسو کمشنر سره میټینګ وسو سکیورټی ور کوټ مانتا او ان شاء الله چې کوم ټارګټ هغه بچی کو اصل داس دي چې ماته ته ویل وس کوم وایرس راغلی دی اپشن کینست په کوټ په کلاب لاک دی شند خدای شکر مصطفی دی د لاس میاس کیج په اپشن کې ویژه موږ وایرس پولیو خبره آخری کیس نومبر 2019
گلستان تحصیل کی کور په کور ګرځي او د 15 کلو څخه کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي پر دې مهال د کوټې نامتو علمدین مولانا انوار الله کو مشال ریډیو ته وویل چې اوس په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې انکاری کسانو کچا ډیره کم سوی ده
الحمدلله بلوچستان کې یا خیبر پښتونخوا کې چونکه خلق مذهبي تور باندې زیات علما باندې اعتماد کی هغه خبرې ته زیات اهمیت ورکړي نو د دې وجه نه چې کوم علاقو کې داسې اشکالات به زیات وو الته کې علما هغه نه خلق تپوس کی علما شری نقطه نظر چې دا د کتاب بونو په شکل کې کتابچو په شکل کې یا غټ غټ ادارې چې دي دا غې یعنی فتاوجات موجود دي هغه په شکل کې خلقو ته هغه خي او داوی تسلی کیږي نو الحمدلله سلو 15 کال مخکې چې سمرا خلقو اعتراضات او یا شکوک او شبهات هغه الحمدلله تقریبا ختم شي دي
دل دا خبره ده دا ونی ورده چې د پولیو ضد دا کمپاین به دروان کال ورسته کمپاین وي د چارواکو په وینا چې د ټول نړۍ څخه د پولیو وایرس مخله ختم شوی دی خو د بده مرغه پاکستان افغانستان او نایجیریا هغه یوادونه دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی، چې له امله په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه ښکاره سوي وو. په هغو کې د درو ماشومانو تعلق د بلوچستان د دوکې ولسوالۍ سره و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تو وگی دا خیبر پختونخوا حکومت وائی پا صوبہ کی دا تعلیم دا ودی لپارا اتنیم ذرا نوی استادان برتی کوی دا تعلیم پا حق لا دا ودی علا سلاحکار ویلی چی بدی صوبہ کی خواوشا پیندش پیت زر استادانو ته ضرورت ته او د ازموینې د ځانګړي نظام یا ان ټی ایس د لارې به پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه درکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې چې د صوبې د سکولونو لپاره به نور اتنیم زره نوي استادان برتی کوي. د تعلیم په حق لا د یادې صوبې د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش د اتوار په ماخام مشال ریډیو ته وویل د 12 زره استادانو د برتی کولو عمل لا لوړاندې مکمل شوی دی. دی وای
ربی کې پهلا فیز کې دا تقریبا 17000 ټیچرانو څخه دینو هغه مو اغه پروسس کوم دی کمپلیټ شو اور کورٹ کیس ونا کورٹ کیس ہم ڈپارٹمنٹ بھاگ کے رالو نو اس کے پہلا فیز ہو رہا ہے 17000 ٹیچرن دغه جو 3-4 دن کے بعد برتی شی اور دین علاوہ تقریبا 6000 نو ٹیچرن سے دی دغه پر ہم ایڈورٹائزمنٹ رہی سو رزق علاج شی اور دین علاوہ دا کم 7000 د قبائل تک مو سرا شامل شی دی ودی کم دونیم ذرا ٹیچرن دو پر مو ایڈورٹائزمنٹ سے کم دے دغه به سو رزق کے اغم به ورکو.
ضیاء الله بنگش زیاتوی په ټوله خیبر پختونخوا کې خواوشا 15-15000 استادانو ته اړتیا ده چې په مرحله وار توګه به یې د ازموینې د ځانګړي نظام یا ان ټی ایس د لارې پوره کوي. د تعلیم په حق لا تحقیق کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی د حکومت د دې ګام ستاینه کړې.
اوس چکم دو دو استادانو برتیانو چکم سلسله روانه ده چې دو اتنیم زره استادان چکل برتی کوي. دا زویم چې یو خو سټپ تا دین مخ کې چکم تعلیم د پاره استادان برتی کیدلو هغه مطلب چې هغه به ان ټی ایس لکه دا ان ټی ایس چکم ټیسټینګ سیستم دا هغه ان ټی ایس وی هغه بلې دروي خو چکم ټیسټینګ سیستم دا ډېر لازمی ده ولې چې استاد چکل په تعلیم نه یا مطلب خپل سبق باندې غیور نه وي حاصل نو بیا مخ کې بچی ته هغه ډیلیور کول هغه ډېر ګران خبره. نو چکم ان ٹی ایس مانی استادان برتی کی گی صوبائی حکومت عمل کی زخو دیتا دا گورا ماچی یا یور دا دیر خستب تا او دی سر تعلیم معیار بخشی.
بلخوا د تعلیم پخوانی وزیر مسرت قدیم وای د استادانو د برتی کولو ترسنگ د پرمختگ لپاره د تعلیم په محکمه کې د اصلاحاتو هم ډیر ضرورت ده.
دی سی کم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھے دی ٹول اوور ہالنگ ہوم پکار دی چی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی یودا سے سسٹم یودا سے میکانزم کی دی چی اے کی اکاؤنٹیبلٹی ہوم کم کی گی زکا چی استاز ڈیوٹی لینا راضی پخپل دے باندے بل سوک لی گی او پیسے ہوم دا ہوئی تنخواہ گانے مال تک روانی دی زیخ پا ہوئی دی بنتا خو چی اگے کی سوک دغا نشتا دے اکاؤنٹیبلٹی ایلیمنٹ پکی نشتا دے نو بیا باغ استاد تاسو سنگا لکا جواب دے کبے چی او تا استاد چی دے نو مال تک روان دے او کنا دے روان نو دے ٹول ناول خدا دا چی دا استاد تلل چی کم دینو آغا 100% چی دینو دا آغی شورتی دی بی ورکی.
د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش وای له سکولونو غیر حاضر استادانو ته مهلت ورکړي او د هغه وروسته به سخت اقدامات کوي. نو موږ وای وخت په وخت به په سکولونو کې د تعلیم د معیار جاج هم اخیستل کیږي او د هغه په بنیاد به استادانو ته جزا او سزا ورکوي.
د منور شاه پر راپور کې مو اوریدل چې د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي دلو لپاره 2.5 درنې استادان برتی کوي او وایي چې په آینده کې به نور استادان هم واخلي. خو د قبایلي سیمو د استادانو د اتحادیه مشران وایي دا یو ښه ګام دی، خو پکار ده چې حکومت د سکولونو لپاره د ودانیو زیاتولو په برخه کې هم کار وکړي. په دې هکله نور تفصیل درته شانواز ترکزی وړاندې کړي.
په پخوانی فاټا کې د استادانو د کمی لپاره صوبایي حکومت او فاټا سیکرټریټ 2.5 زره نوي استادان برتی کوي او د فاټا د تعلیمي ډایریکټوریټ په وینا چې د استادانو د برتی اعلان به ډېر زر وشي. په دغه اعلان د پخوانی فاټا استادان خو ډېر خوشاله دي، وایي چې ممکنه د هغه سکولونه چې د ماشومانو شمیر پکې په سلګونو وو او استادان یې ډېر کم وو دغه ستونزه یې هواره شي. د باجوړ ضلع نه د استادانو د اتحادی یو پخوانی مشر عمر خطاب وایي
دو کال نه سیوا وشو چې وسه پورې دغه به برتی نه د فایم دی اول باندې شوی دا نه په هاي دی اول باندې شوی دا بلکې زیات های سکولونه هم داسې دي او مډل سکولونه هم داسې دي چې صرف دوو پوسټونو سیکشن راغلی دی. تا ډېره دغه کرانو دپاره یو درد سر دم دی او بل زمونږ تعلیمي لغت چې کوم دی ډېر متاثره دی په دغه لحاظ باندې زمونږ سره د استادانو د دغې نه زیات کمی دي.
د مهمندونه د نوي منتخب شوي د آل ټیچرز اسوسیشن مشر مرجان علي محمد وویل چې په تیرو کلونو کې هغوی حکومت ته د 2290 استادانو د برتی کولو وینا کړې وه. د استادانو برتی کول یو ښه ګام دی، خو حکومت دې هغه سکولونه په نظر کې وساتي چې په ړنګېدو دي او یا یې ودانۍ بیخي کمې دي.
10% سکولونه دلته دي چې هغې کې ایجوکیشن سیستم برابر دی، 10% برابر دي. 90% سکولونه چې کم دي زیات تر 4 دیوالۍ نه شته، زیات تر 2 کمرې دي، زیات تر داسې دي چې د کچې لواله د 15 پورې په هغې کې ماشومان ناست دي او هغه بیخي د رالوېدو په پوزیشن کې دي.
او د نوي سکولونو دپاره ودانۍ جوړول او یا خراب شوي زاړه سکولونو حالت ښه کولو په اړه مې د باجوړ نه د پارلمان غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې هغوی کوشش کوي چې په هر هغه سکول کې چې ودانۍ یې کمې دي ودانۍ ورته زیاته کړي او اپګریډ یې هم کړي. او یاد دې وي چې باجوړ او محمد کې څه 250 سکولونو ودانۍ په 13 کالو کې جوړې شوې، خو استادان ورته د حکومت لخوا نو مقرر او دا شمیر په پخوانی فاټا کې تر 1000 پورې دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
د سولې پر لور
ټولو تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور د کلیوالو سیمو روزګار کوونکي ځینې داسې ښځې هم شته چې نه یوازې د کلیو په کچه خپل کاروبار کوي، بلکې اوس د دغو کاروبارونو لپاره ټولنیزې رسنۍ فیسبوک استعمالوي او د خوراک څښاک شیان پرې خرڅوي. دا ښځې وایي له دې سره یې کاروبارونو وده کړې او دوی ته نوې حوصله ترلاسه شوې. په دې هکله نور تفصیل له پیښوره زموږ همکار رابعه اکرم خان راکوي.
د دې خصو په وینا د کمپیوټر او د انټرنیټ د استعمالولو طریقه ورته یوې غیر سرکاري ادارې د حوالو ښودلې وه او اوس دوی کولی شي چې د انټرنیټ د لارې خپل کاروبار مخ په وړاندې بوسي. دا ښځې له وړاندې نه د جامو ګنډلو، د کمرو د سیټونو جوړولو، د میخو د پیو کاروبار کوي. په دې ښځو کې یوه راحت بیبي ده. لس بچی دي، خپل کور کې د جامو ګنډلو او د کوټو سیټونو د جوړولو روزګار کوي. دا وایي چې د خاوند روزګار یې خراب شوی و نو دې له وجې خپل کار شروع کړو او اوس دا خپل کاروبار لري. راحت بیبي په وینا چې انټرنیټ ورته د روزګار د ودې موقع ورکړي او په 13 کې ورته ډېر کار راغلی دی.
15 ورځې خو موږ ته ډېر زیات آډر کارونه دي، هغه پراته دي 3-4 سیټونه نو بس باغی باندې لا فلال لگی. انټرنیټ داسې ګټه راغله چې موږ مزید پوه شلو چې یار خپل ځان ساتلی شو او ما سړی تم دان دي تو بس غفار خلک وی یو خدای دی لوی لوی اس کلم کول نه دی بکار کما سره د خپل کور او د سړی سپورټ نه به زدل تنه شمارات لې مال چې کور ته کم یو خزر عزیز اغه ته مم کلم همت ما بیل چې ز غریب یم پړی والا اغه سیل کوا بیٹ شوټو نه شو د دکاندار سره ورش خپل رابطه جوړه کا اغه نشي زونه والا کور کې په ناستم مستار سخر سیږي.
یو بل خصه پروین د پیو کاروبار لري، وایي چې سمو د مخ کې ته میخ غلا شوی وي خو اوس یې نورې خصي او د خاون لاس مرسته کوي. د دې په وینا چې لور ورته د فیسبوک یو پاڼه جوړه کړي.
نو زما لور اوس جوړه کړې نو باغې باندې مر کړی دی نو هغه نه ډیر ښه ریسپانس راځي. مونږ د پیو کاروبار دی نو برفي جوړو، کوه جوړو، پنیر جوړو، کیر جوړو، ځکه چې زموږ چیز خالصی کنه باغې کې ملاوټ نشته. خلق وای چې ډیر خدای او آرډر رالس لکه آسان شو کنه. مخکې خو مونږ ټریننګونو دا ایگزیبیشن چې بون واغې کې به مونږ خو نو خلکو باندې بیا خو غداغې کوره پورې رسد نه وی کنه نو اوس د خلکو کوره پورې رسد شو.
د ښځو د حقونو مبارزه کوونکو په وینا چې د ښځو پر مخ تللو لپاره کار ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت ښځو ته تعلیم ورکړي او د دې په لار کې خنډونه لرې کړي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو دا
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
دونکو د پیښور په باغ ناران کې یو شمیر بې روزګاره ځوانانو د ډیجیټل فوټوګرافي په وسیله ځانونو ته روزګارونه برابر کړي. دوی وایي د سوشل میډیا شوقیان ورته ورځي او دوی ورته په ارزانه بیا په دغه ښکلي سیمه کې تصویرونه جوړوي. باغ ناران ته ورغلي سیل کوونکي بیا وایي دوی ښه تصویرونه اخیستل غواړي خو د ښې کیمرې وس نه لري، نو ځکه په پیسو ځان ته تصویرونه جوړوي چې په خپلو پاڼو یې خپاره کړي. په دې هکله نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
دوی وایي تعلیمونه یې کړي خو تر اوسه ورته کوم روزګار په لاس نه دی ورغلی، نو دغه د فوټوګرافۍ دنده یې شروع کړه او د سوشل میډیا شوقیان ورته راځي او معیاري تصویرونه ورله وباسي. د پېښور یو ځوان فوټوګرافر مشتاق الرحمن مشال ریډیو ته وایي چې ډي اس ایل آر یا معیاري کیمرا اخیستل د هر چا د وس کار نه دی، نو ځکه موږ ته راځي دلته سیل هم وکړي او تصویرونه هم وباسي.
اور مطلب لگا ہر چا دی وبس کر نہیں دا اور تو مطلب ڈی ایس ایل آر کیمرے والی 1500 روپے مگر تصویرانوں کا گسر سیل کئی اور تصویرانوں ترزی گولونا دی خیستہ خیستہ چمنی دی زموں کا بس مزدوری پکی لگڑی را جوڑے شی دی خال کو کام شو کیا غم پورے شی نو مطلب دی مونگ تمہیں مری کار را کی پکی مرے کی واچ و اگے واپس ور تور کو کار بیا اگے بارو سے ایڈیٹنگ پی کئی پہ فیس بک دا پارا خلق دا اوکا گی او زیات خلک چې کام راځي سوشل میډیا د تارم او کاږي. بس د ینګ جنریشن چې کم دی فیس بک ډیر زیات یوز کوي را سره دې د پاره وکاږي. زما خپل سر جی بی کام دا ڈبل بی زما کوالیفیکیشن دی او جاب شته نه لري. بس زمون په پاکستان کې بس دی وجه باندې مونږ دلته کې فوټوګرافي کوو. زیات خلک لکه بیک سایډ چې کم دی کنه بیک گراوند بلر غواړي کنه شاته صفائی مطلب ورته راولو مخ صفائی راولو ورته شاته زی بیک گراوند چې کم دی بلر راولو ورته فوکس ته زیات اچو. جمعې ورځ اتوار ورځ باندې تقریبا 400-500 روپے داسې جوړ شي.
سکلین مشتاق د پېښور دی یو شخصي کالج زده کوونکی دی او د تصویر اخیستو لپاره باغناران ته راغلی او وایي
دی لیمز کالج سٹوڈنٹ یم. جی تصویر خو دلته کې مختلف ریټ په ڈی ایس ایل آر باندې چلیږي. مونږ ملګری چې راشو دلته کې تصویر واخلو به سوشل میډیا ته ورکو بس خلک هم خوښ کی او زما ملګری چې کم ما سره ایډ وی غیم خوښ کی. دا چې ڈی ایس ایل آر چې کم دی دا خل لینز لري او خه کوالټی دی. بیا مخ کی چې دی خل ګور یل تکي خه پروفیشنل سړی به ښکاری پروفیشنل تصویر یوزا کا بس سړی به خه ښکاری. دی وجنې مونږ فیس بک ته دی ڈی ایس ایل آر والا ور انستګرام شو فیس بک شو لو ټویټر شو دی د پاره مونږ دا پکچر یو بس ورکو او کنه دی خلګي بس ملګری خوخ کی وی چې یاره دا دی زی ته تل او دا زی یو قتل دی وجنه او بلا شي کمنټ راځي بس خلک هم خوخ وی چې کم زی ته تل او کم زی ته نه.
په باغناران کې د تصویرونو خستو په محل ځن نو روز د کوونکو هم خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
زما افتخار احمد نوم دی او سرحد یونیورسيټي کې سټوډنټ یم. پروفایل پټو جوړو نور کور پټو ته جوړ کوم نو کوټم او واسکټم او استیاګرا فار او بس او خوخی بس نن سبا تاسو په در میډیا دا ور د یار سره په میډیا باندې او دار سړی هو اس نشته 80,000-90,000 روپے کیمرا دا نو مختلف ریټونه چلیږي چې څوک چاته بس کی جوړ شو نو چې تصویر اپډیټ کو یا مطلب چکر راو لګو چې موسم خی حالات خی و بس بکی.
اسد زو د بورډ نه رغلم او مونږ دی خان یو استلایز یو او استل کې اوسېګو. زو د نومونی نو سټوډنټ یم بی ایس انګلیش لټریچر کوم. خلک نن سبا تصویرانو ډیر زیات شوق لري ځکه چې غو وای چې مونږ فالوور سی لایک سی کمنټس په مونږ زیات شي نو دې له وجه دوه خړ ډی ایس ایل آر او پدک ویوز دلته خرج لګ نیچر هغه ور کې ټچ ور کې ځکه چې په خور خو د سې د پلین ایریا د لکه د سې غنښته پکې غون بازار دی نو دلته کومو ګورو گرینریم شته نیچرم شته نو دې له وجه لکه خلک ګلونه دی لکه غون دار سره نیچر کې راځي نو فوکس ډیر ور کوي ځکه چې خو بیک گراوند پکې راځي. دا نن سبا هو تاسو لم پد سوشل میډیا ډیر زیات کردار ادا کوي زمونږ په دغه ملک کې نو خامخه خلک د خپل فرندز لپاره چې لایکس زیات شي فالوور زیات شي خې اساس یو خو کمنټس په پاس کیږي نو دوی خپل فرند سره لکه دوی کمپټیشن باندې دي چې زما فالوور زیات شي.
په باغناران کې د فوټوګرافي دند کوونکي کسان وایي ځنو پکې خپل کیمرې په بیا خستي او مزدوري پرې کوي خو بیا ځنې په کرایه راخلي او د خلکو تصویرونه جوړوي. دوی وایي د خلکو د تصویرونو خستو شوق او د دوی کار ورځ تر بلې زیاتېږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کرجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د دوه نیمو بجو د خبرونو لنډیز د ظفر خان نه اورو.
په پاکستان کې د نن څخه د پولیو ناروغۍ ضد کمپین شروع شو. په قبایلي ضلعو کې د پولیو مخنیوي پروګرام لخوا بیګا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې ضلعو کې به نږدې 9 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي. د خیبر پختونخوا د پولیو مهم چارواکو مشال ویډیو ته ویلي په صوبه کې د درې ورځني مهم په مهال به شاوخوا 8500 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي. په کوټه، پشین او قلعه عبدالله کې مهم 15 ورځې او د بلوچستان په نورو ضلعو کې به 3 ورځې بیده. په داسې حال کې ده چې سږکال په پاکستان کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په صوبه کې به نور 8500 استادان بړتي کوي. د تعلیم په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار دی الله بنگش پرون ناوخته مشال ویډیو ته وویل چې 12000 استادانو د بړتیانو عمل مکمل شوی او د نورو 8500 د بړتي کولو لپاره به 2 ورځو کې اشتهار جاری کوي. نن د پاکستان قومي اسمبلی غونډه کېږي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي په غونډه کې به په مهمو قومي مسلو بحث کېږي او تمه ده چې د مسلم لیگ نون او د اپوزیشن مشر شهباز شریف به هم پکې ګډون وکړي. د سرکاري میډیا تر مخه د اسمبلی سپیکر اسد قیصر نے به نورو اړوند چارواکو ته هدایت کړی چې باید د قومي اسمبلی په غونډه کې د شهباز شریف چې اوس په جیل کې دی د برخي اخیستو لپاره ګامونه پورته کړي. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو مشر نن د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مهال د بشري حقوقو د مدافعینو ستاینه وکړه. د ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه د انټونیو ګوتریش په یو ویډیو پیغام خپور کړی چې په کې نوموړي ویلي د بشري حقوقو دفاع کوونکي د مخ په زیاتېدونکي نفرت، نسلي توپیر او د عدم برداشت په خلاف کار کوي ځکه د ستاینې وړ دي. او د بهرانو د سعودي د بهرانو چار وزیر عادل الجویر د ترکیه هغه غوښتنې رد کړې چې د خبریال جمال خاشقجي د سعودي عرب په دی ورته وسپاري. په ریاض ښار کې پرون د خلیج هیوادونو همکارۍ شورا سرمشري دی په پای کې عادل الجویر خبریالانو ته وویل چې موږ خپل وګړي بل چاته نه ورکوو.
د ظفر خان نمو د 2 بجو د خبرونو لنډیز واورېدو. اوس د ونی د خبرونې جمهوری غوونه وخت راغلی دی. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې دراوروي چې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره یې جدوجهد کړی. دې لړۍ نننۍ خبرونه کې د پیپلز ګوند د یو مشر اعظم پریدي د زندانونو په اړه درته خبرې کوو. نو راځئ چې واورو جمهوری غوونه.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغلاست وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راځي د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندۍ. د هیواد په خپل یو 70 کلن تاریخ کې 3 ځله مارشل لا لیدلې چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره تر 1.5 کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی، زندانونو ته تللي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری ژغونو په نوم ځانګړي پروګرام لري چې په کې نن د پیپلز پارټۍ د خیبر پښتونخوا د یو مشر محمد اعظم خان افریدی د مبارزې حال کوي. د 1948 د جولای په 14 نیټه ذوالفقار علي بوټو د پاکستان وزیر اعظم او جرنال محمد زیاولک د دې هیواد د فوج مشرو ورځ واوښتله او حالات بدل سو. د جولای پر 15 ذوالفقار علي بوټو قیدی او جرنال زیا د پاکستان واکمن سو.
مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں ماشاء اللہ نافذ کر دیا گیا ہے.
ذوالفقار علی بھٹو د پاکستان ہی یو لڈیرو مقبول مشرانو.
د ذوالفقار علي بټو حکومت له خدمت دو سره د پاکستان د سیاسي تاریخ یو بل تاریخ باب پایل سو. تر یو لس کلونو پوری د جنرال زیاد مارشلا او د ذوالفقار علي بټو د ملاتړو ترمنز جګړې دوام وکړ. په دې جګړه کې هغه وخت نور هم شدت راغلی کله چې په 1909 کې د اپریل پر 4مه نیټه ذوالفقار علي بټو پانسۍ کړل سو. د هیواد په لر او بر کې مظاهرې او ورسره نیولې پیل شوې. د پاکستان په هر ځای کې چې د پیپلز پارټۍ فعال مشران یا کارکنان وو هغه ونیول سو، چې پکې یو هم د خیبر ایجنسی محمد اعظم خان اپریدی وو.
دا شهید ذوالفقار علي بټو و تا چې کله د پانسۍ سزا وختله نو په هغه ورځ باندې چونکې زه په خپل کلي ته تللی وم خو بس هملته هغوی زه گرفتار کړلم او په ایجنسۍ په جیل کښې ماړه سب جیل کښې بیا د خیبر ایجنسۍ په مختلفو جیلونو کښې پاتې شولم. د هغې نه بعد مختلفو موقعو باندې هری پور جیل کښې پاتې شوی یم، جی بنو جیل کښې پاتې یم، جی خان جیل کښې پاتې یم.
هم له دې ورځې د مارشلا پر ضد د اعظم خان اپریدی جیل ته د تلو او راتلو سلسله پیل سوه. اعظم اپریدی په 1928 کال کې د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع په باړه کې زیږیدلی، خو د عمر لویه برخه یې په پېښور کې تیره کړې. په 15 کلنۍ کې د پیپلز پارټۍ د ځوانانو سازمان پیپلز سټوډنټ فیډریشن کې شامل سو او تر 9 کلونو پورې د ځوانانو سازمان صوبایي مشر و. خو د اعظم اپریدی د سیاست مرکز پېښور یونیورسټۍ وه. یونیورسټیانې هغه ځایونه وو چې د جنرال ضیاءالحق د مارشلا مخالفه ګوندونو په تیره بیا پیپلز پارټۍ د مهمو مورچو په توګه استعمالولې او اعظم اپریدی د ځوانانو د مشر په توګه د دې مزاحمتي تحریک د ملا تیر و، ځکه خو د جنرال ضیاءالحق رژیم غوښت چې د ملا دغه تیر مات کړي. اعظم اپریدی د مارشلا خلاف جدوجهد په دوران کې 9 ځله ونیول سو او په مجموعي توګه څه کم 6 کاله په جیل کې تیر کړل. کله چې ذوالفقار علي بټو ته پانسۍ ورکړل سوه نو د هغه دو زامنو مرتضی بټو او شاهنواز بټو له جنرال ضیاءالحقه د خپل پلار د وژنې د بدل اخیستو لپاره له هېواده د باندې د الذوالفقار په نوم یوه وسلواله ډله جوړه کړه. هم د دې ډلې درې کسانو په 1901 کال کې د مارچ په میاشت کې د پاکستان یوه مسافر وړونکې الوتکه کابل ته وتښتوله. په الوتکه کې د عملې په ګډون 1 کسان سپاره وو. جنرال ضیاءالحق ولس ته په وینا کې وویل چې په دې پیښه کې لاس لرونکي کسانو ته که هغه په هیواد کې دننه او که بهر وي سخته سزا ورکړل سي.
اس واقعے میں ملوث دیگر تمام مجرموں کو خواب اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو کڑی سزا دی جائے.
حکومت په هیواد کې دننه د پیښې په تړاو د خلکو نیونه پیل کړه چې پکې یو هم اعظم اپریدی وو.
زه اسلام آباد ته تللی وم، چلته مې اخبار وکتل، دا خبر مې په اخبار کې وکتل، جنگ اخبار کې، چې کیا تیسرا ہے یہ کہ اعظم اپریدی ہے، خبر هم ته نوم شي. بس چرانو دم دلته نو، چونکه ما فیملی ټو خلک گرفتار کړی وو، نو ما دا موضوع ګڼله چې یار هغه ټول تختی بېزتکي خو غیر سیاسي خلک دي، نو یو زه پکې هغه هم سیاسي کس وم، نو بس هلته بیا گرفتار شوم، خو بیا یې په ایجنسۍ کښې ورته د خلاصېدو چل نه پوهېدل.
له نیول کېدو وروسته اعظم اپریدی جیل ته یوړل سو او له جیله بیا بالاحصار کلا ته.
کله یې زه راوستم بیا پېښور جیل ته، بیا د پېښور جیل نه یې بهر وښکلم، نو ما ته یې د جیل په ډېوډې کښې ورته وایي، هلته یې ما ته سترګې وتړلې، نو زه بیا پوهېدم نه، خو ګاډۍ داسې معلومېده لکه چې دا خاریه ده دننه، نو زه بیا په دې خاریه کښې ګرځولم را ګرځولم، خو ما ته اندازه وه چې دا خاریه ده، خو بیا داسې اندازه ولګېده چې دا ګاډۍ بره روان دی، نو خو بیا هم زه نه پوهېدم، خو چلته یې ورسولم او سترګې یې را ته کلو کړلې، نو ما وکتل چې شاته مې وکتل، نو لیکلي وو چې رایل بینک آف انګلینډ. بیا ما سوچ وکړ چې چونکې زه د سویت د طالبان هم پاتې شوی یم، وایي چې بس دا ټیک کښې ده باندې حساب ده، ځکه چې دا په د اخري چت باندې د انګریزانو د وخت رایل بینک وو د انګلینډ والا. خو بیا ما ورته وویل ما چې یار هغه دی دلته خو ښه دی موسم په دې چکې کښې، نو هغه جی آی ټي جوړ کړی وو، نو هغوی وایي چې دلته هم ښه دی، بیا چې زه د شپې ورسک ته هغه شپ کړلم خارا تا پتہ نہ لگی دا نو ما وتر ما چی دل تا خودی خم موسم دے نو او وی چاو جی ور سک موسم خئی
حکومت دا پیش پاڑا پلٹنی ز کمیٹی جوړ کړي وا لا اعظم افریدی پښتني ګرویژن وسوي هغه په پیش کې لا لاس ترلودلو انکار وکړ
ما سره غوږی په دې کې لا بالا سر کې ډیر زیات تکلیف ورتار چې را کړو ورته کې خو بیا هم گزاره کړو ځکه چې تا روح ټول زیات لوکل خلکو پولیس او وایبا هر یو کس په جندلم خو بیا هم دلته یې په کې لا بالا سر کې ډیر تکلیف په خو باندې به دا غوږم را کول پاغه وخت خو ته به نه پېکو ما ته ځاني ټول نه لوي چار چر داو چې متواکل ډیر شپې مونږ وښ پاتې وو مونږ ته خوب لبه بالکل نه پرېږدي فرض مو ته وي چې خپکه یې نه مالې یو اغلا کا یو راخښتي نه شي ځکه سر کې دم ځکه چې زه عادت یم د اوچت بالښت کملاستو او هغه وی چې نه ستادي دا نه شو کولی نو ما په هغه کې لا بالا سر کې د نکونو وو یاد خو دا غلو نه علاوه
اعظم افریدی د پلټنو پر مهال تر شاوخوا درې میاشتو پورې په مختلفو جیل خانو او حراست خانو کې وساتل سو وروسته فوجي عدالت ته وړاندې کړل سو او د شپږو میاشتو د بند سزا ورته واورول سوه جیل ته ولاړ او هلته هم کړاوونه ولیدل
یو ځل زه په بنو جیل کې وم مونږ ته فکر را سره کړی و بنو جیل کی پاگا چکے کی پروتو پاگا وقتی راستار شرفو بنسیر اللہ بابر سے حنیف خان مرحوم اللہ دیو بخی دا راستار اون شپی زگا شپی لڑمو چی چلم پا خیٹا باندے چونکہ پا فرش پراتو نو آگا بیا دوی طول چوکتو نمان دا بدن طول طور شو جی نو بابر سر دی اللہ بخی آدھے سم و سشو طول حالا گلے جو رک رکھو چونکہ من کیلیانو طول شپا ماغا پا تکلیم کی دی رکھو سهار بیا چرته ډاکټر والو نو سه انجکشن مې انجکشن یو لګولو
اعظم افریدی ته نن هم د خپل زندان بلا کیسه یاد دي چې وا هم د هغه انساني جبلته چې تل غواړي آزاد او خپلواک ووسی
په دې باندې غیر چې موږ ډیر به تنګ شو زموږ په والی بال اجازه را کړو خو موږ به ځل د بال بهر ورزولو یا بر په چت زم ورزولو نو موږ په دې باندې چت وختلو نو د شپ نه مخه جی دا موټرونه او چې مچ یو ټانګ یو کته د مخ خوشحال شو چې دا دنیا خو آباد ده دا
خو له کړهونو سره سره اعظم افریدی ته موکا پلا سورغله چې په جیل کې د شپاړسم یا د ایم ای د امتحانونو تیاری وکړي هغه دا ځکه هم کول چې د پیپلز پارټي مشرانو غوښتل چې له یونیورسيټي فارغ نه سي بلکې د زده کړو په پلمه په یونیورسيټي کې پاتې سي او د مارشال خلاف ځوانان منظم کړي
محمد اعظم افریدی اور زما اغه جو کو اعظم افریدی پنوم باندې میں اپلائی ہو کر لو ایڈمیشن دیتے ہو آپ کو بیا هغه وخت کې وایي چانسلر دې سخه پوهچې ته بیا رااله دي او بل دا چې په هغه وخت کې چونکه پارټي هغه مو خواهشه مو چې هغه زده په یونیورسيټي کې هم طالب علم دي هم جدوجهد دې وکړم دا هغه د پاره درې ایم ایم وکړي ما ایم ایم هیستري وکړه ایم ایم اسلامیات نه وکړو ایم ایم سوشیالوجي
خو هغه له کور کلی او خپلوانو څخه لیرې پاتې سو یو ځل جیل راووت نو پلار یې پر خپل حال خپه ولیده
زله الله دې وګخي والد سے بجوندې و نو زه چې کله کله بالا سر شیخ کلم په خبر جیل ده نو زما په خوب باندې کمپلین دی نو هغه زه کله نو به انتها خفه شو نو انتها ما و تر یو او فادر اعلان کې د لو او ډیر مشهور شخصیت تو ملک ولی خان کې چې له هغه نو غلې و سره ای مې نه پاتې او په هغه وخت یو او هغه کې دوه کوم دې صح کې راغله مو هغه ما ته وې چې نه دې نه چې دوی ته خلک چې نه کې نو بس په خبره دې ازلې خوشحال شوم
چیتر مکرم پوختنا
اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوریت غونو کې مو د پاکستان پیپلز پارټي د یو مشر اعظم افریدی د مارشلا خلاف د سوي مبارزې او تیر کړو جیلونو او کړاوونو کیسه واوریدله. د بلې اونۍ په خبرونه کې به د جمهوریت د یو بل مبارز د جدوجهد کیسه در سره شریک کړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
جمهوری غوونه خبرونه موریدا او اوس وخت راغلی دی د یوې بلې اونۍ د خبرونه د سولې پر لور. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کوي. راځي چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 28مه د سویټزرلند په جنیوا کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ویل چې پر چیلنجونو سربیره به هم طالبانو سره د روغې جوړې بهیر ته ادامه ورکړي. نوموړی زیاته کړه چې سوله غواړي خو پر هغو پرمختګونو جوړجاړی نشي کولای چې افغانستان له 2001 کال راهیسې کړی دی. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې آیا سخت دریزو طالب وسلوالو سره داسې سوله کېدل شي چې بشري حقوقو ته پکې زیان ونه رسي. زه بشیر ګواخم هر کله مکوم. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان حکومت لمړی د حامد کرزی او اوس مهال د محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ کوشش کړي چې له 2001 کال راهیسې پیل شوې جګړې ختمول لپاره طالبانو سره سیاسي جوړجاړې وکړي. د دې لپاره ځینې وخت دواړو خواوو مخامخ خبرې هم کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش غواړي خو افغان چارواکي وایي په دغه باندې هله خبرې کېدې شي چې مذاکرات پیل شي. د نومبر په 28مه او 28مه د سویټزرلند په جنیوا کې د افغانستان په اړه په رابلل شوې غونډه کې د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله څرګنده کړه چې د جنیوا په نړیواله غونډه کې د یو شمېر هیوادونو استازو د افغانستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي او ولسمشر اشرف غنی یې هرکلی کړی دی خو هغه د کم ځانګړي هیواد نوم وانخیست.
ملی یووالی حکومت په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی او موږ ټول له طالبانو سره مذاکرو ته چمتو یو. موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي ملاتړ، سهولت برابرول او همکاري ستایو. خو باید واضح کړم د دې لپاره چې د سولې یوه هڅه با مفهومه او افغانانو ته د منلو وړ وي باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي.
د جنیوا په نړیواله غونډه کې د روس او جرمني په ګډون د نړۍ د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازو برخه درلوده. دا غونډه د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو په مشرۍ وشوه. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی له افغانستانه د خپل سیاسي ملاتړ په دوام ټینګار وکړ. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. په همدې حال کې امریکا د سولې لپاره خپل هڅې پیل کړې دي. زلمی خلیلزاد د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه تر اوسه دوه وارې کابل او قطر ته تللی دی. په دغه ځایونو کې د افغان او طالب مشرانو سره کتلی دي. د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د ریډیو فری یورپ انګلیش برخې سره په مرکه کې ویلي د سولې لپاره بیړه شته دی، خو د دې لپاره د کم ډیډلاین یا مودې ټاکل منطقي کار نه دی.
There's no deadline. I think what we have
His mohlat nishta lumre bae lade pal kram che afghan hukumat se wali di da sah kal pa farware ke afghan ulismashir mohammad ashraf ghani da kabul aman bahir ke da sole la para yo nazar brand kar da da siyasi jor jadi khabar athar la para be la shart pesh kashu da be sare gambo nari wale tulani e pa yo khle har kal ikdeu mung da sagani kal pa ugdo ke talibano hasawal che pa khabar athar ke bar khawakhli da kabul prose urusta afghan hukumat pa tashkan ki awari bia da aman brand di په جون کې اوربند شو او په هغه میاشت کې د امن فضا جوړ شوه. لدې وروسته د امن پروسې ملاتړ په دې کې د سہولت کاری او برخې خصو لپاره امریکا لیوالتیا وښودله. زموږ سفارتکار زلمی خلیل زاد چې یو تکړه ډیپلوماټ دی او په افغانستان ډیر زیات پوه دی، وټاکلو او هغه به له اړوندو چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې څرنګه ټول را یو ځای کړي او د امن بهیر پر مخ یوسي. د موافقې لپاره هیڅ وروسته نیټه نشته، خو د خبرو لپاره بیړه لیدل کېږي ځکه چې دا یو غوره موقع ده. افغان حکومت او طالبان دواړه تیار دي، خو پښتنه دا ده چې د طالبانو مشرتابه دې وړاندیز ته غړک دي
که نه.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د روس په غونډه کې د افغان حکومت استازو برخه وانخیسته. د سولې شورا ورته د یوې خپلواکې ادارې په توګه خلک ورلېږلې وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بلخوا د نومبر په 14 په کابل کې ویل چې له وسلوالو طالبان سره به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د سولې په اړه کمی نتیجې ته ورسیږي. د سولې د عالي شورا یو مشر غړی عبدالحکیم مجاهد وایي د خلیلزاد هڅې د ستاینې دي.
مرحله کې په هیڅ پړاو کې په هیڅ سټیج باندې د طالبانو اسلامي تحریک په افغانستان کې د سیاسي نظام په نوعیت باندې نه دی غیرلی. فقط یو اجمالی یو عنوان ورکوي چې په افغانستان کې موږ یو اسلامي نظام غواړو، اسلامي حکومت غواړو، اسلامي شریعت غواړو، ولې د دې تفصیلي په هیڅ مرحله باندې نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې دلته په افغانستان کې سیاسي پرګنې، سیاسي ډلې او مدني ټولنې ټول په دې باندې زور اچي چې موجوده سیاسي نظام باید ومنل شي او د طالبانو اسلامي تحریک د موجوده سیاسي نظام په چوکاټ کې دننه د سولې په لاره ته داخل شي.
پ
بے د پاسا کر والو بکری ساسو یو لاشتے بے د پاسا کر والو بکری
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د نومبر په شلمه په کابل کې یو ځانمرګي برید 55 کسان ووژل او څلور نوی زخمیان کړ. بریدګر د دینی عالمانو هغه غونډه هدف وګرځول چې د محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مراسم لپاره جوړ شو. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. طالبانو دا برید وغند خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای طالبان دې په دې ترقی خلکو ته ځان نسب نه یو کرختیا هم سول غواړي نو د افغانانو له وژنې د لاس واخلي ټوپک دی کیدی او د سولې مذاکراتو ته دی حاضر شي.
د افغانستان دښمنان ایموکټول اخلاقی شرعی او افغانی حدود مات کړ. د افغانستان په دودیز سیاست باندې جوړښت باندې ایموک په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بی ځوابه نشو پریښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ د پرونی حملې او فاجعې مسئول دي. طالبان یوازې د دې پیښې په غندولو خپل ځان له مسؤلیت څخه نسي ژغورولی. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسی.
د سولې پر لور
اوریدونکو هم دې سره له مشال لړیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
مرگے پکم یوں نسبت خدے ببو زار ببو
چاچی یار تو